سهار 5 بجې شوې. احمد شي بریم دا سجرډو سهارنې خبري مچاله وړاندې کوم. سلامونه او خبرونه. اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ، چیلي، کاستاریکا او مکسیکو د افغانستان د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړې ده. د چیلي د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې پورې اعلان وکړ چې شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت په کتو د دې هیواد قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې شوې ده. دغه شپږ هیوادونه د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوال څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقض تمرکز وکړي. دوی د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوال څخه دا غوښتنه هم کړي چې په خپلو پلټنو کې هغه جرمونه هم شامل کړي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په 2020 کال کې د ښځو او نجونو په وړاندې شوې دي. د طالبانو تر واک لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په څلورلس ولایتونو کې د باران، واورې، تالندې، برېښنا، بادونو او سیلونو اټکل کړی دی. په خبر پاڼه کې د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 15 تر 15 ملي مترو او د واورې اندازه بیا له 10 تر 15 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې همدارس د سالانګونو په ګډون په جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو وړاندوینه کړې او ویلي دي چې په ساعت کې به د یاد سرعت له 50 تر 70 کیلومتر پورې وي. د طالبانو د عدلی وزارت ویاند وی چې د کابل شهر په شیرپور سیمه کې تر 1550 چیرې په ډیره ځمکه دولتي ګڼل شوې ده. حافظ برکت الله رسولی د پنځشنبې پورس په یو شخص پیغام کې چې په ایکس کې خبر کړی دی په دې اړه وویل د شیرپور ځمکه د تخنیکی پلاوی او د کابل شهروالي لخوا ارزول شوې وه. د د په وینا د دې ارزونې پر مهال هیڅ داسې سند نه دی وړاندې شوی چې ثابت کړي چې دغه ځمکه شخصي ملکیت دی. نوموړي دا هم ویل چې د تخنیکی پلاوی د ارزونو او د کابل شهروالي د معلوماتو پر بنسټ دا ځمکه پلاني ګڼل شوی او پکې ودانۍ په خپل سر او د پلان خلاف جوړې شوې دي. په تیرو 12 کې د افغانستان د پخواني حکومت ځینې چارواکي د پخواني ولسی او مشانو جرګو غړي او سیاسي او جهادي شخصیتونو په شیرپور سیمه کې لوکس کورونه جوړ کړي دي. د ایران د سپای پاسداران وایي په سوریه کې یو مهم پوځي سلاکار وشل شوی دی. دغه ځواک پر نوویل چې کیومرس پور هاشمی چې حاجی هاشم په حاجی هاشم مشهور دی د چهارشنبه پرست د تکفیری ترهګرو له لوري وبشل شو. له تکفیری ترهګرو څخه د سپای پاسران منظور تحریر شام لاله. د سپای پاسران د عامه اړیکو څنګه په یو خبر پانه کې همدار وسویلی پور هاشمی د بی بی زینب د سیارت له مدافعانو څخه او پوځي رتبه بریج جنرالی و. راپورونه وای چې دا جګپوره ایرانی قومندان په حلب کې د بشار اسد د مخالف ډلې تحریر شام له لوري وشل شوی دی. رویټرز خبري اژانس د پوز او تحریر شام د سرچینو په حواله ویلي چې دې ډلې د چهارشنبه پورې د سوریې په شمال کې د پوز پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او دا له 2 کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې دوی د 2 سیمو په نیولو بریالي شوي. د آسیا د کرکټ ترنو لس کلونو د کشو لوبډلو یو لسم پړاو سیالي نن د افغانستان او بنگلاديش په مسابقه پیل شي. همدارس په پام کې ده چې سبا دوهمه مسابقه د نیپال او سریلانکا د نولس کلونو لوبډلو ترمنځ شي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي د افغانستان او بنگلاديش تر نولس کلونو د کشو لوبډلو سیالي به د کابل په وخت سهار 9:30 بجې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې پیل شي. د افغانستان لوبډله په بی ګروپ کې له بنگلاديش، نیپال او سریلانکا سره یو ځای شوې ده. د دې سیالیو په الف ګروپ کې د پاکستان، متحده عربي امارات، هند او جاپان لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي. د سیالي د روانې لیندې پاتلسمه پای ته رسیږي. دا سجیرړو د خبري مجله په منسنې صفه 12/5 په ټوله افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ډلې امنیتي تړون د غړو هیوادو مشانو د افغانستان، تاجکستان د پولي امنیت اندېښنه ښکاره کړه. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیسته.
بعض استخباراتی منبو ویلی دی چه طالبانو خپل سقیله سلا د شمال څخه یستلی. دا بوزو باعث ته دی سویده چه بعض ملکونه پا دی اکل بانده اندیخنه وخی.
کابل تمو نجده ده چو سیناتی فابریکو لپرانیسو خبره بو یوه ده قلمونو ده
میدان وردګو ولایت کې د کلمونو د بسته‌بندۍ یو مرکز پرانستل شو چې تقریبا د $1,000,000 فارزخ باندې د دلته پانګونه کړې ده.
له پاکستان کندهار ته سن شوی افغانان ژمی ته اندیشمن دي.
قلمی دغه مؤمنان دغه غاړي د زوی ایتمان دغه غاړي د ورور خپل دغه مؤمنان مرکه ولاړ قلا دغه کمالات کوم دي د څه شي ویني لري او چې موږ درګه په جلال کډوري پښته په اصلور څنګه وکړو باندې
په اسلام آباد کې بیا افغان کډوالو ته د حکومت خبرداري او کډوال اندیشمن کړي
کشر دا ملي شي دا ستونزې بشپړګې ډېر او غنان پر ډېر یو سر درد شي.
در دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ډلې سمنتي تړون د خړو هیوادونو مشانو پرون په قزاقستان کې د یو داسې افغانستان غوښتنه وکړه چې تروریزم او مخدر مواد پکې نه وي. دوی له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د پیاوړتیا لپاره یو هدفمند پروګرام تایید کړ. بلاروس، قزاقستان، روسیه، تاجکستان، ارمنستان او قرغزستان د دې تړون غړي هیوادونه دي. د دې تړون غړو هیوادونو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر اړتیا هم ټینګار وکړ. ویل چې دا په افغانستان کې د تلپاتې سولې او امنیت یو عنصر دی. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې
د ډله ییز امنیتي تړون ګډې امنیتي شورا اعلان وکړ چې له جګړې، تروریزم او مخدرو موادو پاک سوله ییز افغانستان غوښتونکي دي. دوی پرون پنجشنبه د قزاقستان په پلازمېنه استانې کې د یوې اعلامیې په تصویبولو د افغانستان لپاره د بشري مرستو د زیاتولو غوښتنه وکړه. ویل د یو سوله ییز خپلواک او متحد هیواد په توګه د افغانستان ملاتړ کوي. دوی همداراز د یو داسې ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اهمیت ټینګار کړی چې د افغانستان د ټولنې د ټولو پرګنو ګټې تمثیل کړي، ځکه چې د دوی په باور دا د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره یو کلیدي عنصر دی. د ډله ییز امنیتي تړون سازمان چې په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی بلاروس، قزاقستان، روسیه، تاجکستان، ارمنستان او قرغیزستان غړي هیوادونه دي. د ډله ییز امنیتي تړون ګډې امنیتي شورا اعلامیه چې په افغانستان کې دغه تړون د سرمشریزي په پای کې خبره شوې پر نړیواله ټولنه ژغ کوي چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ او د دې هیواد د زیربناو د پراختیا لپاره د بشري مرستو کچل وړکړي. د قرغیزستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر پرون پنجشنبه وویل چې د ګډ امنیتي تړون سازمان په سرمشریزه کې د تاجکستان افغانستان د پولي د لا پیاوړتیا پریکړه وشوه. د ډله ییز امنیتي تړون د مشانو په غونډه کې د تاجکستان افغانستان د پولي د پیاوړتیا لپاره هدفمند پروګرام هم تایید شو. روسیې او د منځنۍ آسیا هیوادونو په ځلونو د افغانستان او تاجکستان د پولي د امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د تاجکستان افغانستان د پولي د پیاوړتیا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې د تیری لړم میاشتې په 28مه وبستوالې ډلې د افغانستان له خاورې د تاجکستان په ختلان ولایت کې په یوه برید کې یو چینایي وګړی وواژه. لدی پیشی ګوسته د طالبانو او تاجکستان ځایي چارواکو د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره په خپل منځ کې خبرې وکړې او د تاجکستان دو سرچینو چې په دې اړه پلټنه کوي وویل چې طالبانو شبنه کړې چې د چینایي او تاجکستاني اتباعو د حملې د عاملانو په موندلو او نیولو کې به مرسته وکړي. د سیاسي چارو افغان شنونکي ډاکټر محمد هاشم دانشوي سره لدی چې په تیرو درو کلونو کې د افغانستان له لوري د منځنۍ آسیا هیوادونو ته کوم جدي ګواښ نه دی پیښ شوی، خو د دې سیمې هیوادونه د افغانستان په شمال کې د داعش او نورو افراطي ډلو د قوت اخیستو له درکه اندېښنه لري.
بعض استخباراتي منبو ویلي دي چې طالبانو خپل سقیله سلا د شمال څخه یستلې. دا بوزو باعث ته دی سویده چې بعض ملکونه په دې اکل باندې اندېښنه وخی او فکر وکړي چې احتمال د دې ست چې د داعش و یا ټی 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 تحریک طالبان تاجکستان د طریقه څخه وسکرا چې په تاجکستان کې بعض ګواښونه رامنځته کړي.
د ډلې امنیتی تړون د غونډې برخوالو هیوادونو د نړیوالو او سیمه ییزو امنیتی مسایلو په اړه هم بحث وکړ او څوارلس سندونه یې لاسلیک کړل. د شورا غړي باور لري چې د اقتصادي اړیکو پراختیا او په سیمه ییزو اقتصادي سیستمونو کې د افغانستان ادغام به د سولې او ثبات په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. شورا همداراز د افغانستان د وضعیت د تنظیم لپاره د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د څو اړخیزو پلیټفارمونو پر وړتیا ټینګار وکاوه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د شاروالي لخوا د 100 میلیون افغانیو په لګښت یو شمیر پروژې بشپړې شوې او په نورو کار روان دي، چې په دغو پروژو کې د سړکونو رغولو، روښانه کولو او د سړکونو دواړو غاړو ته د لښتیو او نورو ځایونو جوړول شامل دي. چارواکي وایي په روانو پروژو کې 1450 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د لغمان ولایت د خاروالۍ مسولین وایي د یاد ولایت په مرکز مهترلام کې په روان کال کې لس بیلابیل پروژې بشپړې کړي، په شپږو کار روان دي او یو شمیر نورې به هم زر پیل شي. د مهترلام خاروال رحمت الله شهامت وویل
زمونږ لس پروژې چې دي هغه بشپړې شوې دي، دوه پروژې متدارکاتي چارو لاندې دي او نور ما بقیا چې دي هغه تحت کار دي.
د خاغلی شهامت په خبره چې د بشپړو شوو او روانو پروژو لپاره 100 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي، چې دا ټول د خاروالۍ کورنی عواید دي.
موږ سکالې 100 میلیون په ارزښت باندې د مهتلام خار کې موږ پروژې پلي کوو. ټول مهتلام خاریانو ته ډاډ ورکوو ان شاء الله چې موږ خپلک وزارت لدینه کوو او خدای پاک ته ډېر امیدوارې چې دا نورې ما باقیا کومې پروژې دي دا هم په ښه دغه سره تطبیق شي او سرته ورسي. 1450 کسه
محمد ابراهیم او شیرین آغا د خپل نور ملګرو سره یو ځای د خار روخانه کول لپاره د برېښنا ستنې لګوي. وای پوخوا به پاکستان او ایران ته د مزدوري لپاره تلل، هلته به د امنیتي ادارو د کارکوونکو لخوا د نیولو، وهلو او ډول ډول ستونو سره مخ کېدل. په وینای اوس خوشاله دي چې له هغه ټولو مشکلاتو خلاص شوی او په خپل خار کې د وطن په آبادۍ کې بوختي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې د آبادۍ بیا رغونې او پرمختګ کارونه لا زیات کړي، څو بشمیره بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي. بیا هم محمد ابراهیم چارواکي وای په دغه شپاړسو پروژو کې د خار روخانه کولو، لارو کوڅو په خولو، د سرکونو او کوڅو دواړو غاړو ته د لختي وستل او د خار لپاره د زینتي بوټو نالول او نور کارونه شامل دي. او کوخخ کوي چې دې ته د ورته نورو پروژو چاره هم پیل کړي او په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د مزدوري او نفقې ګټلو اسانتیا به چمتو کړي.
بیا هم درغاونې پاړه راپور لرو. په میدان وردګ کې یو شمیر ځایي سوداګرو په صنعتي برخه کې پانګونې ته مخه کړې ده او په دې ولایت کې څو نوي تولیدي فابریکې جوړې کړې دي. په دې کې د قلم جوړونې او جنو خوراکي موادو فابریکې د پام وړ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په میدان وردګو ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼ شمیر تولیدي فابریکو خپل فعالیت پیل کړی دي. دغه فابریکې د ځایي سوداګرو لخوا په ځانګړي ډول د اقتصادي ودې او خلکو ته د کار زمینې برابرولو په موخه جوړې شوې دي. د یادو فابریکو په فعالیدو سره لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې چې نه یوازې د دې ولایت خلکو ته ګټه رسوي، بلکې د افغانستان په صنعتي وده کې هم مهم رول لوبوي. سوداګر هیله لري چې د دې فابریکې په جوړېدو سره به د وارداتو کچه ټیټه او د کورنیو تولیداتو ملاتړ زیات شي. د کلمونو د تولیداتو پرانستل سوی فابریکا چې د یو میلیون ډالرو په پانګونه جوړه سوی د دغه ولایت د صنعت په برخه کې یو ښه ګام بلل سوی دی. د یاد ولایت د صنعت او تجارت رئیس محمد خان زواکی پاړوای
میدان وردګ ولایت کې د کلمونو د بستبندۍ یو مرکز پرانستل شو چې تقریبا د یو ملیون ډالر فارزخ باندې د دلته پنګونه کړې ده چې شلو کسان ته په مستقیم ډول د کار زمینه پکې مساعده شوې ده. د دغه بستبندۍ د مرکز څخه د هیواد اکثریت ولایتونو ته د کلمونو صادریږي او دوی فراتلونکي کې غواړي دلته همدغه کلمونو یو تولیدي کارخونه جوړه
کړه. ښاغلی ځواک زیاتوي چې
په دغه ولایت کې یوه بله تازه پرانیستل شوې فابریکا د میکرونی تولید دی چې د شاوخوا 3 لک امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه شوې ده. دغه فابریکا 3 ورځې مخکې په رسمي ډول پرانیستل شوه او د لوړ کیفیت میکرونی تولیدوي او کار یې پیل کړی دی. د فابریکې مالکین وای مخه د بهرنیو میکرونی تولیداتو پر ځای د کورنۍ تولیداتو ته وده ورکول دي. دی وای د دې فابریکې په فعالیت سره به نه یوازې د میکرونی بیه ټیټیږي بلکې لسګونه ځوانانو ته به د کار زمینه هم برابره کړي چې د سیمې خلکو یې په پراخه توګه ملاتړ کړی دی. د دې فابریکې مشر عبدالحلیم سروری پاړه وای
تقریبا 3 لک ډالر سرمایه گذاری په دې باندې شوی ده. مجموعي تولید به که خدای وغواړي شپږ تر 8 ټنه پورې الا 3 ټنه پورې دا به ورځنی تولید وي او د کارګرو زمینه به تقریبا 60 کسانو ته برابري داخل د فابریکې کې غیر مستقیم به انشاءالله دا زیاتیږي. پسې
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي د خپل ولایت په صنعتي پرمختګ او د نورو فابریکو په فعالیدو ډیر خوښ دي. هغوی وایي چې د دې فابریکو جوړېدل نه یوازې د سیمې د ځوانانو لپاره د کار کولو فرصتونه برابر کړي بلکې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ ته هم زمینه برابره کړې ده. ځایي خلک باور لري چې د دې نوښتونو په مټ به په سیمه کې اقتصادي فعالیتونه واده وکړي او د ژوند معیارونه به لوړ سي. هغوی له سوداګرو او چارواکو غواړي چې په نورو برخو کې هم ورته پانګونې وکړي تر څو د سیمې نورې اړتیاوې هم پوره سي.
مفته خو موږ ایران کې ومه ایران کې کار کولو و شکر الحمدلله وزلته د خپل وطن کې د کار زمينه را ته مساعده شوی د اندل کار د نور تجارت نه منده غوښتنه د سراج خپل مرګ کې کارخانه جوړ کې او داس نور هغه جوړ کې د کارګر ته د کار زمينه مساعده شي.
میدان وردګ ولایت د افغانستان په مرکزی برخه کې موقعیت لري. د دې ولایت جغرافي موقعیت سوداګری ته ډیر مناسب دی ځکه چې دا د کابل ښار او نورو ولایتونو ترمنځ د ترانزیت یوه مهمه لار ده. سربیره پر دې د دې ولایت خلکو ته د سوداګری او صنعت په برخه کې د کار کولو غوره زمینه برابره ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله موضوع را اخلو د افغانستان په ارتباط بیا به د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمن د اوربان موضوع ته مخه کړو. ټاکل شوې ده چې د جرمني پخوانی سیاسي اعظم انګلا مرکل راتلونکې اونۍ د خپل هیواد د پارلمان یو کمیسیون ته حاضر شي او د افغانستان په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د جرمني رسنیو پرون راپور ورکړ چې اغلې مرکل او د هغې د صدر اعظم د مهال د کابینې دوه وزیران به د دسمبر په 15 د افغانستان د ماموریت او د تخلیه د عملیاتو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. میرمن مرکل 14 کال د جرمني سر اعظم وه. دا په 2020 کې له سیاسته ګوښه شوه. په پام کې ده چې د پارلمان غړي له دې څخه په دې اړه سپیناوی وغواړي چې ولې د دې تر مشۍ لاندې حکومت د 2020 په اګست کې د طالبانو له لوري په چټکه د واک له نیول کېدو بې خبره وو او ولې د جرمني د اتباعو او د هغو د افغان همکارانو د تخلیه عملیات له ګډوډۍ سره مخامخ شول. اسرائیل د اوربان په 2 ورځ په لبنان کې د حزب الله پر جنو هدفونو بریدونه کړي دي. حزب الله د متحده ایالاتونو لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کېږي خو اروپایي اتحادیې یوازې د حزب الله نظامي څانګه په تورلس کې شامله کړې ده. د اسرائیل پوځ ویلي چې یو شمېر شکمن کسان په موټرو کې د لبنان د جنوب جنو سیمو ته رسېدلي او د اوربان له شرایطو یې سرغړونه کړې ده. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ اوربان د چهارشنبې په ورځ ټینګ شو. جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل پوز د پنځشنبې په ورځ وویل چې د دې هیواد جنگي الوتکو د حزب الله د فعالیتونو له کشف وروسته د لبنان په جنوب کې د توغندیو د زیرمتون پر یوه مرکز برید وکړ. دا د اوربان له نافذېدو وروسته د اسرائیل لبنانی هوایی برید دی. متحده ایالات حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي اتحادیه یوازې د دې ډلې نظامي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل په هوایي برید کې د مرجوبلي په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په همدې حال کې د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د لبنان د بیساریا ښاروالي نازیا عید ویلي چې برید د دې ښارګوټي په یوه سیمه کې شوی دی. نوموړي زیاته کړه برید په یوه ځنګلي سیمه کې شوی چې د هغې په وینا عام خلک هلته نه ځي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د خونړیو جګړو وروسته د چهارشنبې په ورځ د قوس په اومه اوربند نافذ شو. د اوربند له پیل سره سم د اسرائیل پوځ د لبنان د جنوب اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې خپلو کورونو ته دې بیرته نستنی شي. حزب الله یو وسله واله ډله او همداراز یو سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوب ډیرې سیمې تر کنټرول لاندې لري. د حزب الله سیاسي استازي د لبنان په پارلمان کې غړیتوب لري. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پنځشنبې په ورځ چې د اوربند دوهمه ورځ وه، د لبنان دولتي خبري اژانس خبر ورکړ چې د اسرائیل په ډزو د مرکبه په سیمه کې چې د دوو هیوادونو پولو ته نږدې ده ملکي کسان پناه شوي دي. راپورونه وایي چې په دې برید کې دوه کسان ټپیان شوي دي. اسرائیل ویلی چې په درې نورو سیمو کې چې پولو ته نږدې دي د توپ ډزې کړې دي. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلی چې یو شمېر شکمن کسان په وسایطو کې د لبنان جنوب ختیځو سیمو ته رسیدلي او د اوربند شرایطو سرغړونه یې کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې اسرائیلي ځواکونو پرې ډزې کړې دي. د لبنان د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبې په ورځ وویل چې په تیر یو کال کې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ په جګړو کې 3,901 کسان وژل شوي او 14,500 نور ټپیان شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
له پاکستان څخه کندهار ته راستنه شوي کډوال چې دا مهال په خیمو کې ژوند کوي د ژمي سړې څپې ته اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې
قلم می دغه مؤمنان می دغه اړ د زوی کمان می دغه اړ دي ور خپل د مدغه مؤمنان مرکه ولاړ قلا دغه کمالات خو دي دادی ته کې ویني لري او چې موږ درګه په جلال کډوري فخصه په اصل ور چنزو کوو بای خو ته دا یګ دې پر دا خیمه باندې پر دا
دا کډوالی کورنۍ ترشنا اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي.
دا څه صورت وره
شاوخوا یو کال وړاندې له پاکستان څخه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل سو چې د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک له لارې هم په زرګونه کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. د دغو کډوالو کورنیو یو شمېر چې په خپل هیواد کې د اوسېدو ځای نه لري د کندهار ښار ترڅنګ د سپین بولدک تختپل او دامان ولسوالیو په موقتی استوګنځایونو کې ځای پر ځای سوي دي. له دې کډوالو کورنیو څخه ډېری کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي چې د ژمي د سختې یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول خوندیتوب نه لري. 40 کلنه پلبشه چې کونډه ده د ګڼو نورو کورنیو سره د کندهار ښار د 15 ناحیې په تیل فروشي سیمه کې د خپلو یتیمانو سره تر زړو خیمو لاندې د کړاوونو ډک ژوند تیروي.
اته نه پاره په دغه وخت یم کې اسیر په دغه کې ونه پاره په هغه کې اسیر په دې کې موږ درې کور اسیر په دغه ځای وک وروره دغه مؤمنان یې ګرد نه جوړ دي دغه دي تور تو ګر وسانه ته دغه دي نه جوړ دي تبي کې ریس کومه را پوری دي ټول کور مړه غره کم دي یم دې وروره ولا کوم په بوت قدرت ستا یم پر وړو قدرت ستا یم پر خاصه قدرت ستا یم وروره د خپل د خیمه وسلرم پر وای چوم دغه می پیلارونه دي وروره دغه می بشان دي ګرد کښنانو د اټکم ریزان وروره دایو چرګ بس خاص لختار اسو کیز په کور کې لرم اکور دې ته قربان دي یم دې راځي دغه نو کینه کې جوالونه مولې دي دغه نو سیاخ ګرځي په دغه وځو بګرځي په دغه باران ګرځي په دغه باد ګرځي خو واخانه په ګرځي.
د محمد الله په نوم یو بل کډوال چې لخ خپل 15 ماشومان سره په یوه زړې خیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
د وسه سنول هغه جمع خو بل یا سبا راځي یا به میاش باد راځي موږ وسه لا دار کم دي چې خلک مو وږي پر بدسیوي دي دا وسه لا نه وږي بده دي مومنان مګر درته پراته دي موږ دغه څوک شي نه لرو چې موږ کرایه کوی مثال د کلینیک یو ورسو درې هسپتال یو ورسو هدي وسه پراته دي نو دا و بو سره مغات مشکل دی دغه خیمه سره مغات مشکل دی هغه تیر ژلې چې پرسوي د پروش کال هغه لکه په چړو چې وې دا رقم د خیمه رسوي کړی دی د و ژمه د پاره هغه خیمه دی هغه دغه شورستی دی چې راکښه کې نیمې به پاتې نیمې بالات پر هغه سربانی نو خو نه د خیمه وسلرو صاحب نه د وړو وسلرو او بیکاره بیکاری د 100 روپو مزدوري مونږ نه کړي.
د د عبدالمتین او جمعه خان په نومونو دوه نور کډوال وایي که د طالبانو حکومت او نړیوالې مرستندوی ادارې د لومړنیو مرستو ترڅنګ د سرپناه غم ونه خوري، نو د کورنۍ او ماشومانو لپاره به را روان ژمی سخت وي.
ټول عمر مدرې په پاکستان کې ولو، اوس د اوس یو کال کېږي چې موږ راغلي د پاکستان سه، هلته هم ماجر و دلته هم ماجر یو. دلته چې راغلم په ماجرو باندې یادېږو چې بس راده شي په ماجرو کې پراته یاست، اوبه په ماجرو کې پراته وي، نه منې که همځکه لرو یا منې که یو شیم لرو. په کور کې په اوبو سي ډوډۍ خوړلې ده، دغسې وچن ډوډۍ خوړلې، په ترخو چایو سي ډوډۍ خوړلې ده. دا رقم دا زموږ ژوند دي. د ژدۍ چې راباندې وي خیمې ټول لستېږي، د لمرو خیمې را وسوځلې. ژمي ته خو هم دونه ورختا دی ولاکه دون دغه ولاکه ورته درو چې ما خیا د بارانه سه ځانونه په پټو
د خو نو بارانه روان دي چې اوبه راله دي اوبه خو م په مخه کوي، نو ژمی دی یخ دی، نری نری ټاټونه دي، ټاټونه مو خیمې مو دی سری سری دي. نو
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست مسولین د دې راپور ته خپرېدو پورې د راستانه سو کډوالو د غوښتنو په اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول، خو څو ورځې وړاندې د کندهار محلي چارواکو د دغه ولایت د دامان ولسوالۍ په شهرک سیمه کې د 2.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د 191 کډوالو کورنیو لپاره د ښارګوټي د جوړېدو د پیل خبر ورکړ.
په کندهار کې مو د پاکستان دراستنه شویو افغانانو د ژوند په اړه راپور اوریده. بل لورته د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د روان کال د دسمبر له 1 وروسته افغانان په اسلام آباد کې له رسمي جواز پرته نشي اوسېدلی. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د چهارشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې په یوه خبري ناسته کې وویل که افغانان غواړي په اسلام آباد کې پاتې شي باید د کورنیو چارو وزارت له اړوندو څانګو جواز واخلي. خو دې پریکړې په دغه هیواد کې میشته افغان کډوال سخت اندېښمن کړي او د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او کوربه هیوادونو غواړي چې ژر تر ژره دي دوی له پاکستانه وباسي. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
دا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو له هغو بې اسنادو افغانانو څخه دی چې وایي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري د روان کال د دسمبر له 1 وروسته د بې اسنادو افغانانو د ایستلو په تړاو وروستي اعلان سخت اندېښمن کړی دی. دا چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې اوسکار دی او د اقتصادي ستونزو له امله د خپلې 8 کسیزې کورنۍ لپاره ویزه نشي ترلاسه کولی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د 3 کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي او په خبره یې د امنیتي ګواښونو له امله بېرته افغانستان ته هم نشي تلی.
بیکاره یم، د پولیسان د مشکلاتو دراسه زه خپله کار نشم کولی. اسناد او ویزه په دې نه لرو چې د مونږ داسې اقتصادي وضعه مو ډېره خرابه ده. مونږ صرف یونیسیف سره ثبت شوي او هغوی مونږ ته رجستر کار راکړی دی. مونږ غوښتنه د یونیسیف نه دغه ده چې مونږ سره همکاري وکړي، مونږ سره لاسنیوی وکړي. افغانان په هر ځای کې خصوصا په پاکستان کې ډېر په تکلیف کې دي، باید د دې مخنیوی وشي.
یو بل افغان کډوال ایمل چې له 3 کلونو راهیسې په اسلام آباد کې اوسېږي د خپلو او نورو افغانانو د ستونزو په اړه وایي.
افغانان چې پاکستان ته راغلي دوی خو خورا ډېر مشکلات سره مخامخ دي چې د کار زمینه نه برابرېږي او تقریبا 3 کاله کېږي چې دوی دلته انتظار دي، خو متاسفانه چې دوی پروسه لا هم تکمیله شوې نه ده او دوی لا هم د انتظار په حال کې دي. دا باید ډېر زر انتقال شي ځکه اکثریت د دوی ویزې ختمې شوې دي او د بیا تمدید دپاره هم اقتصادي ستونزې هم خورا ډېرې دي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو سراسري شورا هم د افغانانو اقتصادي ستونزې مني او هیله لري تر ټاکلې نیټې د افغانانو وضعیت په کتو د پاکستان حکومت دریز بدل شي. د دې شورا سرپرست میوند علمی افغان په دې اړه د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې اسناد نه لري لږ تر لږه د ځان په پاکستان کې د UNHCR یا شار په دفتر کې راجستر کړي. زه باور لرم چې شرایط ډېر حساس دي او د دسمبر تر 1 نیټې پورې انشاءالله چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او نورو چارواکو په موقف کې بدلون راځي، ځکه دلته په لکونو کډوال ژوند کوي او شاید چې لږ شمېر یې اسناد ونه لري.
نوموړی په پاکستان کې له میشتو ټولو افغان کډوالو غوښتي چې قانوني اسناد له ځان سره ولري او د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د دسمبر له 1 وروسته هیڅ افغان وګړی په اسلام آباد کې د اوسېدلو جواز پرته نشي پاتې کېدی.
افغان وګړي د دسمبر له 13 نیټې وروسته په اسلام آباد کې نشي پاتې کېدای. که هغوی غواړي چې پاتې شي، باید د ډي سي له دفتر څخه د ان او سي سند واخلي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د ان او سي سند په اړه نور جزئیات ورنه کړل. دا پریکړه له هغه تورونو وروسته شوې چې ګواکې افغان کډوالو د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان د خوشي کېدو په هدف د دولت سره ترازونو کې برخه اخیستې وه. د اسلام آباد د پولیس مشر سید ناصر علي رضوي د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال